radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن یک شنبه د 1418 ویل مریض کال د سرطان څلورمه د میلادي 2018 د جون 15مه د کم کې اختر له لومړی سره برابر ده. تاسو ټولو ته چې دا شیبه آزادی رادیو اوري د اختر مبارکي وایو. زموږ په دې لومړی خبری مجله کې به چې زه عصمت څاروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د اختر په مناسبت د ولسمشر غني د څرګندونو او نور موضوعاتو تفصیل وړاندې کوو. لومړی د دې سات خبرونه. ولسمشر غنی له خلکو د امنیت په ټینګولو کې د مرستې غوښتنه وکړه. د چین د بهرنیو چارو وزیر نن له پاکستاني چارواکو سره خبرو ته دوام ورکوي او د اسرائیل هوایی ځواک د سوریې په خاوره کې هوایی حمله وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ولسته د اختر مبارکي وویل او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې د امنیت په ټینګولو کې همکاري وکړي. ښاغلی غنی وویل امنیت هغه وخت ټینګېدای شي چې خلک هم د مسؤلیت احساس وکړي.
د کم کې اختر د رسیدو په مناسبت ګرانو وطنوالو او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته مبارکي وایم او خوشحالي ورته غواړم. روژه چې د رحمت او عبادت او مغفرت میاشت ده پای ته ورسیده او د طاعت او عبادت په دغه لوی امتحان کې له برخې اخیستلو وروسته د اختر په خوشحالیو کې شریکیږو.
په همدې حال کې په کابل کې امنیتي چارواکو له ټولو خلکو غوښتنه کړې چې د اختر په شپو ورځو کې له هوایي ډزو او د پټاکیو له الوسولو ډډه وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د کوچني اختر په ورځو کې شدید احضارات اعلان کړي دي. په افغانستان کې په تیرو 1400 کلونو کې سرژنۍ روژه تر ټولو خونړۍ میاشت بلل شوې ده. له کندهاره پرون شنبه 40 تنه میوه هند ته صادره شوه. دا میوه د هند او افغانستان ترمنځ د ځانګړي هوایي دهلیز تر فعالیدو وروسته په دوهم پرواز کې هند ته لیږدول شوې ده. د کندهار والی زلمی ویسا پرون په دې مناسبت په ځانګړو مراسمو کې وویل د کندهار تازه میوه به هم په خپل موسم کې هند ته صادر شي. د کندهار والی پر سوداګرو غږ وکړ چې د ښه کیفیت میوه د صادرولو لپاره برابري کړي د ښه کیفیت میوې د صادراتو لپاره برابرې کړي او نړیوال ستاندارد په پام کې ونیسي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د افغانستان پر حالاتو د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز سره خبرې وکړې. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې وانګ یی پرون شنبه د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره هم کتلی دي. د چین د جکپوري ډیپلوماټ پاکستان ته ترتک مخکې په کابل کې وویل د افغانستان د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره به هڅې ونه سپموي. د چین د بهرنیو چارو وزیر به نن هم له پاکستاني چارواکو سره پر سیمه ایز امنیت او د کابل او اسلام آباد پر اړیکو خبري وکړي. دا خبرونه له آزادی رادیو اوري. د بریتانیا چارواکو ویلي چې د هغه هیواد پارلمان د ایمیلونو پر سیستم د وی انټرنیټي یا سایبر حمله په اړه څېړنې کوي. د بریتانیا د پارلمان د استازو جرګې یو بیان پرون شنبه وویل د ایمیلونو د سیستم د خوندي ساتلو لپاره له لری واټنه د پارلمان د ایمیلونو له سیستم سره ارتباط پرې کړی دی. هغه تایید کړ چې د پارلمان د ایمیلونو شبکې ته لداسې لوري چې اجازه یې نه درلوده د ورننوتنو هڅې شوي او دوی شواهد هم لري. اسرائیلي هوایی ځواک پرون شنبه وویل چې د سوریې په خاوره کې هوایی حمله کړې دي. د اسرائیل هوایی ځواک دا کار د هغو راکټي حملو په ځواب کې کړی چې پرون د سوریې له لوري د اسرائیل پر هغو سیمو چې دواړه هیوادونه شخړه ورباندې لري شوي دي. د اسرائیل پوز پر ټویټر په یو خبر پانه کې وویل چې دوی د هغو لسو راکټي حملو په ځواب کې چې د سوریې له خاورې شوي وي هغه سیمه وویشته چې راکټونه ورڅخه توغول شوي وو او د سوریې دوه ټانکونه یې هم ویجاړ کړل. راپورونه وای چې راکټ د جولان په لوړو کې لګیدلی دی. دا سیمه پخوا د سوریې د خاورې برخه وه، خو په 1968 میلادي کال کې اسرائیل ونیوله او له هغه راهیسې دواړه هیوادونو ورباندې لانجه کوي. د روسیې د فوټبال لوبډلې د کنفدریشن فوټبال جام په سیالیو کې د مکسیکو له لوبډلې ماته وخوړه او له سیالیو وایستل شوه. د فوټبال کنفدریشن جام سیالۍ په روسیه کې روانې دي. د روسیه او مکسیکو د فوټبال د لوبډلو ترمنځ پرونی سیالی د روسیې په کازان ښار کې وشوه. د روسیې تر ماتې وروسته د مکسیکو د فوټبال لوبډله نیمه پای لوبې ته وتلې ده. په دې لړ کې د پرتګال د فوټبال لوبډلې پرون د نیوزیلند لوبډلې ته په 4 ګولونو ماتې ورکړه او نیمه پای لوبې ته ورسېده. روسیه به راتلونکی کال د فوټبال د نړیوال جام کوربنه وي. ساعت و بجه او 5 دقیقه شوی. آزادی رادیو او رید آزادی رادیو خبرونی ده سهار لو بجو ده ماشام تر او بجو پا منزنی چپا 2:05 دوام کوی. ولسمشر غنی یه وار بیا ده افغانانو ترمز ده ملی اجماع غشتنه وکره.
موگ بیاو بلتا دلاس ورکاولو پومد کولای شو چې په ټولو ستونزو لاس پاري شو.
د چین د بهرنیو چارو وزیر نن هم له پاکستانی چارواکو سره پر افغانستان خبرو ته دوام ورکوي. ارګوایی د راتلونکي کال د انتخاباتو د بودیجې د چمتو کولو لپاره کار پیل کړی دی. د سرپل یو شمیر اوسیدونکي د خپل ولایت امنیتي چارواکي له طالبانو سره په اړیکو او د خلکو په وژلو تورنوي. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کوچنی اختر په مناسبت خلکو ته د مبارکۍ په پیغام کې د ملي اجماع غوښتنه وکړه. محمد اشرف غنی همدارس د روژې د میاشتې په اړه چې په افغانستان کې په تیرو 14 کلونو کې تر ټولو خونړۍ روژه بلل شوې ده خبرې وکړې او له خلکو یې وغوښتل چې د ستونزو د حل لپاره سره متحد شي. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کوچنی اختر په مناسبت خلکو ته د مبارکۍ په پیغام کې د روژې په میاشت کې د خونړیو پیښو یادونه وکړه او پر افغانانو یې بیا د زغم او وحدت غږ وکړ. ولسمشر غنی ویل په داسې میاشت کې چې خلکو باید په آرام فکر عبادت کړی وای، وسلوالو د خلکو وژلو ته دوام ورکړ.
حقیقت دا دی چې موږ له یوې بې عقیدې او بې همت دښمن سره مخامخ یو. د روژې په بختور ورځو کې چې د عبادت لپاره آرام ذهن پکار دی، زموږ په ګران هېواد کې باغیانو کابو هر ورځ د ویر ټغر وغړاوو. موږ د یو بل د زغملو او یو بل ته د لاس ورکولو په مټ کولای شو چې په ټولو ستونزو لاس پاري شو.
په افغانستان کې سوژنۍ روژه په تیرو 14 کلونو کې تر ټولو خونړۍ بلل شوې ده. د فرانسې خبري اژانس په حواله د روژې په میاشت کې تر 200 زیات افغانان په انتحاري حملو او چاودنو کې ووژل شو. په دې میاشت کې تر ټولو خونړۍ حمله د کابل په زنبق څلورلارې کې چاودنه بلل شوې چې تر 150 تنه زیات پکې ووژل او سلګونو کسان زخمیان شو. ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل وینا کې چې پر یوټیوب خپره سو د هغو فاصلو د لرې کېدو غږ وکړ چې د هغه په وینا د زهرجنو تبلیغاتو او اوږدې جګړې له امله رامنځته شوې دي. ښاغلی غنی وویل هغه د سیدي ناکامې سي چې د افغانستان د پګوندو کولو لپاره جوړې شوې دي.
ما علاوه پر اجماع جهانی به اجماع ملی نیز ضرورت داریم تا استوارتر از همیشه حرکت کنیم. همچنان که عید فرصت است تا کدورت ها و آزردگی ها را کنار بگذاریم، می تواند آغازی باشد برای عبور از فاصله ها.
ښاغلی غنی د امنیتي ځواکونو مننه وکړه چې په سختو شرایطو کې د امنیت ټینګولو هڅې کوي، خو ټینګار یې وکړ چې خلک هم باید همکاري وکړي. وی ویل چې د مسؤلیت احساس باید د افغانانو د فرهنګ برخه سي. په همدې حال کې د افغانستان کورنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د کوچني اختر په ورځو کې د امنیت ټینګولو لپاره یې شدید احضارات اعلان کړي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د کابل امنیت قمندانۍ په یو خبری غونډه کې اعلان وکړ چې د کمکی اختر لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولې دي. د کابل د امنیت قمندانۍ سرپرست محمد سالم احساس همدارس له خلکو وغوښتل چې د پلاستیکي وسلو او انفلاقي موادو له استعمال او پیره ډډه وکړي. د موضوع تفصیل د محمد حدیث پردیس راپور کې.
د کابل د امنیت قمندانې سرپرست محمد سالم احساس د شنبه پورز په وی خبري ناشته کې اعلان وکړ چې پولیس د کابل خار اول سوالې د امنیت ټینګښ لپاره توظیف شوې دي. نوموړي د کابل خاریانو ته ډاډ ورکړ چې د اختر د مراسمو، جمعتون او تفریحي ځایونو امنیت ټینګ شوی او خلک په آرام سره کولای شي د اختر خوښي ولمانځي. خاغلی احساس له خلکو وغوښتل چې د پلاستیکي وسلو له استفادې ډډه وکړي او همدارس د اختر په ورځو کې ترافیکي قوانین هم په جدي توګه رعایت کړي.
په مناسبت ایامي عید سعیدی
د اختر په مناسبت پولیس له نورو ځواکونو سره په همغږي د امنیت د ټینګښ لپاره له خپل ټولو امکاناتو څخه په استفادې د پلان په مطابق په بیلابیلو برخو کې توظیف شوی دی. په دغه ناسته کې د کابل د امنیت قمندانې سرپرست همدارس په تیرې یوې میاشت کې د 200 جنایي پیښو په تړاو د 308 پیتو تورن کسانو د نیول خبر هم ورکړ. نوموړي همداراز وویل چې په دغه موده کې یې په کابل ښار کې د شپږو ترهګریزو بریدونو مخه هم نیولې ده. کابل د روژې په میاشت کې د خونړیو پیښو شاهد وو چې لسلو زیات کسان پکې ووژل شول او ګڼو نور ټپیان شول، خو د کابل ښار ځینې اوسیدونکي د پولیسو له لورې د اختر په مناسبت د امنیتي تدابیرو نیولو ته خوشبینه دي. د کابل یو اوسیدونکو رامین په دې اړه آزادی رادیو ته وویل.
نوم رامین است، یک از باشندگان شهر کابل.
زمانم رامین د کابل ښار اوسیدونکو. دا چې امنیتی ځواکونو امنیتی تدابیر نیولی موږ خوشاله یو او خدای دې وکړي چې د اختر ورځې او شپې مو په خوشاله تیر شي. د اختر پر رسیدو کابل ښار په واټنو کې تر نورو ورځو ډیر امنیتی ځواکونه تر سترګو کیږي.
د حدیث پردیس راپور چې میر احمد صافی وړاندې کړ. د کونړ اوسیدونکو د تیر په سیر یو ځل بیا د اختر په شپو ورځو کې په جنگ کې لشکلو خو د جګړې د بندولو غوښتنه کوي او ترې غواړي چې د اختر مبارک شپې ورځې دي د خپل کورنۍ سره په خوشی تیر کړي او نور خلک دې هم خوشی ته پریږدي. له کونړ د روح الله انوري راپور.
بریتانوي ورځپاڼه ډیلی میل په
مولوی نجیب الله حقیر وای د مسلمان خلاف جنگ ناروا دی او بیا د مسلمانانو د خوخیو په ورځو کې په مسلمانانو بریدونه کول هیڅ جواز نه لري. نو په کار د چې په دغه مبارک ورځو کې مسلمانان یو بل ته بخنه وکړي او د هر ډول تاوتریخوالی څخه لاس واخلي.
مونږ همیشه غوښتل چې سوله او مذاکرات د مسایلو د حل خو او معقول اسلامي لار ده. یو څل بیا زموږ تاکید دا دی چې نامنی او شر او جنگ دا هر وخت خنه ده، خو په ځانګړي ډول باندې په رمضان کې بیا په ایام العید کې دا کار مناسب نه دی. دوی دې په دې رابطه باندې د هیڅ چا په وړاندې د امنیت ګواښ نه رامنځته کوي.
د جنگونو او جګړو له امله د نورو په پرتله زیاتې ښځې زیانمنې شوي. دوی وایي افغاني میندې، خویندې او میرمنې نور د جړه او ویر کولو توان نه لري. نو وسلوالو ته پکار دي چې نور د افغاني میندو په حال رحم وکړي او جنگ بند کړي. میرمن سهیلا بابر وای
هغه ورونه چې په مخالفه لیکه کې دي هغه ته د ازما یو خواهش ده دغه دورو خور په صفت باندې چې د پردوی په لمسه متی روز یا راشه په خپل وطن کې د خپل خوین دورونو سره په یو ټغر کې نه خپل دغه زوریدل خلکو د پاره یو سوله راوړي.
میرمن توراج وای د جنگ دواړو خواو کې افغانان وجل کیږي، له همدغو ځوانانو غنی به سرپرسته کورنۍ پات کیږي.
که په غره کې دي که په سما کې دي هغه زمنګ خويندې ورونه دي او زمنګ بچي دي باید راشي د سولې پروسی ته راشي او خپل اعلان وکړي چې امنیت راشي او سوله راشي.
ماشومان وای دوی د خپل روخانه او خوشحاله راتلونکي د پاره جنگ بندول غواړي.
نوم اسماعیل دې کونړ ولایت اوسیدونکو زما د خپل خوښه کده غوښتنه ده چې د اختر په میاشت کې او په نور میاشت کې جګړې ونه کړي، سوله او امن راشي، زموږ د راتلونکي په اړه دې هم لږ فکر وکړي، سو موږ درسونه وویو.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک د اختر خوښۍ لمانځي چې اوس هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې جګړه روانه ده. په همدې جګړه کې یو شمیر ځوانان وژل شوي چې له امله یې کورنۍ د خوښۍ په ځای د غم په ټغر ناستې او اوښکې تویوي.
اوس به هم صالح محمد صالح درته وایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
بریتانوي ورځپاڼې ډیلی میل په دې اړه لیکنه خپره کړې چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی د جمعې په ورځ له خپلې دندې لیرې سو. د لیکنې په حواله دا پریکړه په داسې حال کې وسوه چې واشنگټن افغانستان ته د زرګونو نورو تازه دمه پوځیانو پر لیږلو غور کوي. د ورځپاڼې په لیکنې کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو مقام خبرو ته اشاره سوي چې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا سرپرست ځانګړي استازي لارل میلر دغه وظیفه پریښوده، لا یې پر ځای بل څوک نه دی ټاکل سوی. د ځانګړي استازي دغه پوست یا مقام هغه وخت ایجاد سو چې امریکایي چارواکو په افغانستان او پاکستان کې روان کړکیچونه له یو بل سره تړلي وبلل او وی ویل په ګډه حل لارې ته اړتیا لري. د ډیلی میل ورځپاڼې په لیکنه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل هیواد دفاع وزارت او امریکایي قومندانانو ته صلاحیت ورکړې څو په افغانستان کې د واشنگټن د روانې 14 کلنې جګړې د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. د لیکنې په وروستیو کې ویل سوي د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس په پام کې لري افغانستان ته تر 5000 زیات اضافي پوځیان ولیږي چې د افغان قواو په روزنه کې برخه واخلي او دغه قواوې وکولی سي د وسلوالو طالبانو تحرکات وځپي. امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز هم پر همدې موضوع مفصله لیکنه خپره کړې خو وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي پوست یا څوکۍ لغوه کړه. د ورځپاڼې په لیکنه دغه پوست یا مقام د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال ایجاد سوی و چې په افغانستان او پاکستان کې اوږدمهالې ستراتیژۍ عملي کړي. د نیو انډین اکسپرس ورځپاڼې په خپل پرونی غني کې د کرکټ په نړیواله شورا کې د افغانستان او آیرلند پر دایمي غړیتوب لیکنه خبره کړې ده. دغه دواړه هیوادونه به اوس کولی سي د کرکټ په ټیسټ یا 15 ورځنیو لوبو کې هم برخه واخلي. دغه اعلان د پنځمه په ورځ په لندن کې د کرکټ نړیوال شورا په کلنی کانفرنس کې وسو. په دې ډول افغانستان او آیرلند د کرکټ نړیوال شورا یا ICC دوه تازه دایمي غړي دي. تر دې مخکې بنگلاديش د دې شورا ځوان دایمي غړي ګڼل کېده چې په 2000 میلادي کال کې بشپړ غړیتوب ورکول شوی وو.
ولسمشری مانی وایي هڅې پیل کړې څو د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره بودیجه برابر کړي. د ولسمشر مرسیال وایي د وخان مینپال ازادي رادیو ته ول چې د بودیجې د برابرولو لپاره ځانګړی کمیسیون ټاکل شوی څو په دې برخه کې ضروری ګامونه پورته کړي. په دې اړه د واصل وصال راپور واوري.
د انتخاباتو د وی برخه د بودیجې د برابرولو په اړه د انتخاباتو د کمیسیون له خبرداري ورسته ولسمشر مړی وایي هڅه پیل کړي سو د ولسیرګي ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو لپاره بودیجه برابر کړي. د ولسمشر مرستیال بیان د وخان مینپال د شنبه پورس ازادي رادیو ته ویل چې حکومت د انتخاباتو لپاره د بودیجې برابرولو په هدف یو مالی کمیسیون ټاکل چې خپل کارونه پیل کړي. خو ښاغلی مینپال دا روښانه نه کړه چې د انتخاباتو لپاره ټاکل شوې بودجه به کله برابر او د انتخاباتو کمیسیون په واک کې ورکړل شي. نوموړي زیاته کړه چې د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره هم حکومت یو عملیاتي کمیسیون ګمارل چې مشري د کورنۍ چارو وزیر کوي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د نیټې له اعلان وروسته حکومت ته خبرداری ورکړه چې که تر یوې میاشتې پورې د انتخاباتو لپاره د بودجې یوه برخه د دوی په واک کې ورنکړي ښایي د انتخاباتو په مالویش کې بدلون راشي. د انتخاباتو کمیسیون د معلوماتو لمخې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو تر سره کولو لپاره 260 میلیونه ډالر ته اړتیا ده چې د انتخاباتو کمیسیون له حکومت غوښتي چې 35 میلیونه تر یوې میاشتې پورې برابر کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکل شوي وخت څخه دوه کاله وروسته د پنځشنبه په ورځ د انتخاباتو نیټه د 1990 لمریز کال د چنګاښ 14 اعلان کړه. بلخوا د ساریو شمیر بنسټونه بیا د اندېښنې په خودلو سره وایي چې ښایي حکومت په لنډ وخت کې په دې ونتوانېږي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره په اسانۍ سره بودجه برابره کړي. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل
چې بودیجې مسله تر اوسه پورې په شک کې ده. کوم شی چې کمیسیون غواړي نو تر اوسه پورې معلوم نه ده چې په هغه اندازه باندې په هغه مقدار باندې پیسې حکومت او نړیوال ټولنه کمیسیون ته ورکولی شي که نه شي ورکولی. تر اوسه پورې حکومت هغه موضوع نهایي کړی نه ده. آیا نړیوال ټولنه دغه بودجه په مجموعي توګه باندې مني نه مني؟ هغوی خپل اراده لري نه لري؟ کمیسیون دغه تخمین چې کړی ده نو دا یو لوی پیمانه باندې بودجه ده. او اولنی مسله همدغه بودجه چې بودجه موجوده نه وي نو تاسو دغه ټاکنو د عملیاتي بهیر په څه باندې مخته بیایي؟
ښاغلی رشید وایي حکومت ته پکار ده چې د انتخاباتو د بودجې برابرولو لپاره ځانګړي میکانیزمونه جوړ کړي، سوله د لارې وتوانېږي، په وخت سره د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره بودجه برابره کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ ل دریو تر څلورو بچو ته د غشمیرو لاله ل مخسره په اړیکه کې شي. 0999 15 30 40 0999 15 55 بیا هم د ازادي راډیو د فیسبوک باندې لاله خپل پوښتنې ل مخسره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org زموږ د وی پانه پته ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي پرون شنبه له کابل په دوه ورځېنی سفر اسلام آباد ته ورسید. د جګپورې چینایي ډیپلوماټ او ورسره ملګری پلاوی به له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان او پاکستان پر اړیکو خبري وکړي. چین په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روغې جوړې لپاره د څلور اړخیزو خبرو مهم غړی و. په دې خبرو کې امریکا او پاکستان هم ونډه لرله چې له څرګندې نتیجې پرته پای ته ورسېدي. د چین د بهرنیو چارو وزیر پرون په کابل کې وویل چې پیکینګ او واشنگتن غواړي چې په افغانستان کې د سولې په اړه څلور اړخیزي خبري بیا پیل شي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
پاکستان ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګ یی د سفر یو اساسي هدف له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان پر ثبات خبري کول دي. د پاکستان د دولتي مطبوعاتو په حواله د چین د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته رسیدو سره سم د پاکستان د ستر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز او د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر تهمینه جنجوا سره وکتل. پاکستانی مطبوعات وایي چې وانګي او سرتاج عزیز له افغانستان سره د پاکستان پر اړیکو او د افغانستان د امنیت ټینګولو لپاره د پاکستان پر همکاري ژغیدلی دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي له نه کسیزه پلاوی سره اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان دولتي رسنیو ویلي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر ته د پنجاب اعلی وزیر او د صدر اعظم ورور محمد شهباز شریف هرکلی وکړ. هغه به نن هم په پاکستان کې وي او پر سیمه ایزو حالاتو به له پاکستانی چارواکو سره لیدنې کتنې جاري وساتي. د چین د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته تر تګ مخکې په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمیر نورو دولتي چارواکو سره پر روان وضعیت خبرې وکړې. د ارګ په خبر پاڼه کې د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګي په حواله لیکل شوی زما در تګ مخه په افغانستان او پاکستان د خپلو شرایطو منل نه دي، بلکې موږ ته د سیمې ملګرتیا مهمه ده او غواړو چې له افغانستان سره په دې سختو شرایطو کې د سولې او ثبات ته تضمین په برخه کې مرسته وکړو. د خبر باندې په حواله ولسمشر محمد اشرف غنی شاغلی یی تویلی چې د چین په ګډون د سیمینور هیوادونه باید په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیت مخنیوي کې مرسته وکړي. شاغلی غنی بیا یادونه کړې چې تروریستي ډلې په پاکستان کې دفترونه او پټنځایونه لري او اسلام آباد باید له ژمنې سره سم د هغوی پر وړاندې جدي عمل وکړي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی له ازادي راډیو سره په مرکه کې باور څرګند کړ چې پر پاکستان د چین د لوري فشار د اسلام آباد سیاستونه بدلولای شي.
در بدقه و حتی در سطح جهانی یگانه متحد استراتژیک
پیکینگ په منطقه او حتی د نړۍ په کچه د اسلام آباد یوازنی استراتژیک متحد دی. که د چین حکومت په دې اړه د پاکستانی چارواکو ناراضی شي، پاکستان پر رښتین ډول منځوي کېدلی شي. پاکستان په سیمه کې منځوي دی او پر چین ډېر حساب کوي، نو که چین فشار راولي زه باور لرم چې د پاکستان سیاستونه به ډېر ژر بدل سي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی هم د افغانستان له ولسمشر غوښتنه کړې چې د ختیځ ترکستان د اسلامي تحریک پر ضد په مبارزه کې همکاري وکړي. وانګ یی دا تروریستي ډله بللې او ویلي دي چې فعالیت یې چین ته جدي ګواښ دی. د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک د چین د حکومت پر ضد او د یو شمېر مسلمانانو یغورو له لورې جوړ شوی چې له افغانستان سره د چین پولې ته نږدې فعالیت کوي.
اوس هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ولسته د اختر مبارکي وویل او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې د امنیت په ټینګولو کې همکاري وکړي. له کندهار پرون شنبه 40 تنه میوه هند ته صادره شوه. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د افغانستان پر حالاتو د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو له سلاکار سره خبري وکړه. د بریتانیا چارواکو ویلي چې د دغه هیواد پارلمان د ایمیلونو پر سیستم د یو انټرنیټي یا سایبری حمله لپاره څیړنې کوي. زموږ خپل آزادي رادیو اوري.
د ژوند رنگونه. بسم الله الرحمن الرحیم. زمانم ډاکټر اسدالله مومن د سپینغر پونتون د سپینغر شفانی رئیس.
مومن صاحب تاسو خو دیو شخصي روختون رئیس یې، او خامخا غریب خلک په افغانستان کې بخي زیات غریب خلک به مرزي کله داسې کیږي چې یو وسن لري او تاسو د پیسې غواړي.
اول نه داسې ډیر شوی دی چې راغلي دي شفخانی ته وسې نشته دي، نو موږ سره همکاري کوو ځکه افغانستان خلک ډیر زیات غریب دي، نو باید کومک وسره وشي. او دکه اوس وخت کې د پاکستان نه زیات خلک دلته مهاجر چلته وو افغانستان ته راغلي دي، نو اقتصادي وضع به هغه حالت کې نه دي چې یو شخصي پونتون ته شخصي شفخانې ته لاړ شي او خپل تداوی وکړي. هغه چې حکومتي شفخانې ته لاړ شي، حکومت شفخانه اوس وخت کې دومره دغه نشي برداشت کولی چې د دومره مریضان دي د ټول شخصي شفخانې ته راځي، نو زمونږ چې څومره وس کې انشاءالله هغې سره کومک کوو.
ډاکټر صاحب، یوه مسله دا د دوایي اکثره وخت په افغانستان کې خاص کر په دوا ډېرې نیوکه کېږي، وایي چې دوا بې کیفیته ده یا څنګه دغه برخه کې ستاسو معلومات؟
دا خو حقیقت دی، ځکه چې زمونږ تجارانو کې مشکل دی، نو هغه کومه دوا چې هلته راځي هغه تجار ور تخپل وای چې دا په دغه شکل ماته جوړه کا، نو په ډیر په کم کیفیت باندې دوا دلته راوړيږي. نو لکه لن مثال لکه زمونږ د هندي کمپنۍ دی بازي چې په هند کې هغه یو قسم دوا د اومیپرازول پونم باندې لکه لن مثال زدا ورکوي شمه چې هلته په هند کې په سلويخت هندي کالدارې ده، دلته په لس روپۍ ده، لس کالداری پاکستانی کالداری. نو تخپل فکر سړی وای تو کی نو دی کی بسومره دوای چې د لس روپۍ باندې یو پکټ ورکی.
بل مسله ډاکټر صاحب، تا خو ویل چې تجارانو مشکل هم دی، فکر نه کوي چې د ډاکټرانو مشکل به میزه کې چې ډاکټر د به کیفیت دوالی کی؟
ولې نه بعضې شته دی، خو ټول یو رقم نه یی کنه. خو هغه بعضو ډاکټر صاحبانو سره خپل داسې چې کمپنی و سره یو د ارتباط لري چې زه دته مثال یو گاډی اخلم، خو دغه دوا ماتو با ساده د بعضو ډاکټر صاحبانو بی وجدان ډاکټران شته دی چې داسې کارونه کوي، خو عموما ټول یو رقم نه یی.
ستاسو وړاندیز څه دی په دغه برخه کې؟
نو زما وړاندیز دا دی چې خپل ملت ته باید خدمت وشي، ځکه هر شي کې باید خپل نفع ته ونه کتل شي، باید غریبانو سره مرسته وشي. او هغه کم کمپنی سره چې اوس مثال دوی کم ریلیشن ساتي چې یو مثال یو گاډی در تخلي، دا د انسان ژوند سره یو جفا ده، نو باید انسان ژوند سره جفا ونه شي. او هغه کم دغه چې ور سره ریلیشن چې ساتي باید تاونه شي، باید هغه خپل دوا ورته صحیح دوا ورکړي.
ډیر مننه. ډیر
اوس هم ستاسو یو شمېر پیغامونه چې د افغان بیسیم د تاسو ته شمېرې له لارې مرسته ولي. فضل الرحمن فضلی له نګرهار لیکي، اختر دې د ټولو افغانانو مبارک شي او په تیر بیا هغو کورنۍ ته ډاډ وای ورکوم چې د روژې په میاشت کې قرباني ورکړي دي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، غواړم چې خپل زامنو ورونو ته د پلاستیکي وسلې او پټاخې په ځای نور شان واخلم. دی وایي چې نور خلک دې هم اجازه نه ورکوي چې ماشومان پټاخې او پلاستیکي وسلې واخلي ځکه چې خطرناک دي. محمد قاسم ځواک په بل پیغام کې ویلي دي چې نن اکثر افغانان اختر کوي خو یو شمېر افغانان شته چې د اساسي قانون خلاف نن روژه نیسي. عزت الله الهام له لوګر لیکي وایي افغانانو ته د کوچني اختر مبارکي وایم، خدای دې وکړي چې د تلپاتې سولې اختر وي. له زابل ولایت محمد صدیق ناصر د کوچني اختر مبارکي ویلې ده او له امنیت قمندان څخه یې غوښتلي چې د امنیت په ساتلو کې له امانتدارۍ نه کار واخلي. فضل الرحمن فضلی له ننګرهار لیکي وایي هغو کورنیو ته تسلیت وایم چې د روژې په میاشت کې عزیزان وشل شوی دی. او بصیر هلمن له کابل د اختر مبارکي ویلې ده او هیله یې کړې ده چې د سولې اختر وي.